دیگه آلی، دو تای دیگهش خجود هستن.
مینی تو نمیشه، بس هست دیگه، حوصله ندارم، می قسم قابل قبول نیست. از طرف من دیگه طلاق هستی.
غیره دیگه ببخشی من، این دفعه ببخشم دیگه، نمیکنم و تو نمیکنم.
نه 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 نمیشه دیگه، تو هم خودت تبا میکنی و هم من و اولادای من.
او خدا زندگی من خراب شد.
بس هست دیگه، این گریانت هیچ فایده نداره. اگر دفعه اول نمیفهمیدی، پس آنها خود دکتر فهماندید. تو خود چند دفعه تداوی شدی اما هیچ توجه نکدی.
من هستی، من آمد هستم، من خانه خراب کنم.
سلام، ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. د خبری مجلې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د ایران د تسنیم خبری اژانس راپور کړی دی چې د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې د ایرانیو طالب سرتیرو تر منځ نښته پای ته رسېدلې ده. د دواړو هیوادونو د دفاع وزارتونو چارواکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې کړې دي. د ایشوټډ پریس خبری اژانس د هالوش په نامه د یوې ایرانۍ مدافع ډلې په حواله ویلي وو چې دغه نښته نن سهار پیل شوې وه. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دي، د دواړو لورو تر منځ دا ډزو تبادله خي، خو دا ویډیوګانې په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. دا په داسې حال کې د چنن د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمی قمی سره هم کتلی دي. تر اوسه د نښتې علت معلوم نه دی او طالبانو او ایراني چارواکو هم تر اوسه د دغې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون جمعه خپل عراقي سیال ته ویلي چې عراق ته د ګازو په صادراتو کې د کموال علت تخنیکی مسایل دي او په دغو صادراتو کې د کموالی پریکړه تهران نه ده کړې. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي دي چې دواړه هیوادونه هڅه کوي چې د بغداد لخوا د زیاتې پیمانې پیسې د نه ورکولو موضوع حل کړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د تر یونۍ پر مهال د ګازو د صادراتو د کمیدو پر موضوع د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره دا ټلیفون لاري خبري وکړي. د اعلامیه لبخې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ګازو د کمیدو موضوع د دې سبب شوی ده چې د برېښنا تولید هم کم او ورځنۍ چارې ورسره مختل شي. د عراق یو هیئت چې مشري به یې د برېښنا وزیر کوي بلونی پر دې موضوع د خبرو کولو لپاره ایران ته سفر به وکړي. د عراق رسنیو د سه شنبې په ورځ راپور کړی و چې دغه هیواد ته د ګازو صادرات 40 میلیونه متر مکعب کم شوي دي. عراق معمولا له ایران هر میاشت له 50 تر 70 میلیون متر مکعب پورې ګاز واردوي. سبا یک شنبه بعد د ترکی خلک د خپل هیواد د ولسمشری په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون وکړي. د ترکی ولسمشر او د عدالت او پرمختګ ګوند مشر رجب طیب اردوغان او د شپږو ګوندونو د ائتلاف ګډ کاندید کمال قیلچدار اوغلو به د می د 14 نیټې د انتخاباتو په نومري پړاو کې د 50% رای په ګټلو کې پاتې راغلل. نه شپېته کلن اردوغان له 40 کلونو راهیسې په واک کې دی. د اردوغان سیال 40 کلن اوغلو ویلي که ټاکنې وګټي نو د ښځو حقونه به پیاوړي کړي او سوریاوال کډوال به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. او د اوکراین او روسیې دواړو د شپې پر مهال پر اوکراین د میزایلو او بیپلوټ الوتکو د تازه او پرون د ځینو چاودنو خبر ورکړی دی چې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل شوي او ځینې نور کسان بیا ټپیان شوي دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي روسیې پر اوکراین 19 میزایل ویشتلي دي او د کاماکازا په نوم د بیپلوټ الوتکو په مرسته 1.5 حملې کړي دي. د اوکراین هوایي ځواک زیاتوي چې 10 کروز میزایل او د شاهد په نوم په ایران کې جوړ شوي 23 بیپلوټ الوتکې او 2 اکتشافي ډرون نسکور کړي دي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په مجله کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. په سرحدي نیمروز ولایت کې د ایراني او طالب سرحدي ځواکونو ترمنځ کمه نخطه چې نن سهار پیل شوې وه پای ته رسېدلې ده. خو دا ډول نښتې چې د ایران سره په سرحد کې رامنځته کېږي په څه معنا دي؟ وړاندې به یې په راپور او تحلیل کې درته وایو. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې په کور دننه او بهر څه باندې 2.6 میلیونه افغان کډوال بې ځایه شوي دي. چې ولې د افغانانو د کډوالۍ څپه یو ځل بیا راپیل شوې ده، په دې اړه به هم درته راپور ولرو. په برېټانیا کې د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د برېټانیا استازي وایي د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه افغان ښځې او نجونې له ټولنې لرې کړي دي. دا چې طالبان به کله راضي شي چې دغه ډول بندیزونه له افغانو میرمنو لرې کړي، په دې اړه به هم درسره راپور ولرو. ګاونډي ایران ته به هم ورشو، د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو، او پېښور ته به هم ورشو چې هلته د پانتوني زده کوونکو ترمنځ د انځورګرۍ یوه سیالۍ پیل شوې ده. دا راپور به هم درته ولرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
یام ستړی مشه. د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی دی چې د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې د ایراني او طالب سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته پای ته رسېدلې ده. دا چې دا نښته څه وخت پیل شوې وه او په دې اړه نور جزئیات څه دي، عصمت ساروان ته ورسو. فکر کوم چې تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. زموږ همکاران به په څو شیبو کې د عصمت څاروان دغه راپور چې د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی و چې د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې د ایراني او طالب سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته پای ته رسېدلې، په دې اړه به جزئیات راکړي. او دغه نښته هغه مهال پای ته ورسېده چې د دواړو هیوادونو د دفاع وزارتونو چارواکو له یو بل سره خبرې اترې وکړې. شوټیټ پریس خبری اژانس راپور ورکړی و چې دغه نخته نن سهار پیل شو. په ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي هم ښکاري چې د دواړو خواوو ترمنځ ډزې تبادله کېږي، خو دغه ویډیوګانې تر اوسه پورې چا په خپلواکه توګه نه دي تایید کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمي قومي سره هم کتلې دي. تر اوسه د پیښې علت معلوم نه دی، او طالب او ایراني چارواکو هم د دغې پیښې په اړه باندې چې دغه پیښه ولې رامنځته شوې ده، آیا چاته پکې مرګ ژوبل اوښتی او کنه، په دې اړه نور تفصیل نشته ده. همدا موضوع به درته ولرو، خو فکر کوم چې زموږ تخنیکي ستونزه نه ده حل شوې، بل موضوع به راواخلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان وایي په کور دننه او بهر 2.6 میلیونه افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته بې ځایه شوي دي، له زیاتېدونکو اړتیاو او خطرونو سره مخامخ دي. دا چې د دوی خطرونه څه دي او کومو برخو کې دوی له خطرونو سره مخ دي، لمی سپیشل تبور شو، لمی جان تاسو ستړي مشي بخیر اغلی. تاسو کې دغه راپور نور جزئیات موږ سره شریک کړئ. فکر کوم چې زموږ په سټډیو کې تخنیکی ستونزه ده، نشو کولای چې د همکارانو غږ پورته کړو، دوی له ځان سره راواخلو. دغه راپور هم درته لرو، خو همدا چې تخنیکی ستونزه مو حل شوه، موږ به د همکارانو ولرو او دغه موضوعاتو جزئیات به ورنواورو. فکر کوم چې لیمه جانه سټډیو سره وصل شوه. لیمه جانه ستړي مشي، که تاسو راته د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان د راپور جزئیات ووایست. علی مجانی که تاسو زموږ غږ لري، مهرباني وکړئ د دغه راپور جزئیات موږ سره شریک کړئ. فکر کوم لی مجان نشي کولای چې سټډیو سره وصل شي، دغه تخنیکی ستونزه به حل شي. لی مجان به د دې راپور جزئیات موږ ته راکړي. بل مسله چې نن یې موږ په خبري مجله کې لرو، په بریټانیا کې د امنیت او همکارۍ په سازمان OSIS کې د بریټانیا استازي وایي د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه افغان ښځې او نجونې له ټولنې څخه لرې کوي. دا راپور ته به تم شو ور به شو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان وایي په کور دننه او بهر څه باندې 2.6 میلیونه افغان بې ځایه شوي دي. لیمه جانې، فکر کوم چې تخنیکی ستونزه حل شوې، تاسو مهرباني وکړئ دغه راپور جزئیات راکړئ. فکر کوم چې لیمه جانې نشي کولای، بیا هم زموږ همدغه تخنیکی ستونزه ده. پته مو پاته شو چې دغه تخنیکی ستونزه حل شي او زموږ همکاران وکولای شي چې موږ سره وصل شي او دغه موضوع جزئیات موږ ته راکړي. فکر کوم چې زموږ همکاران نشي کولای شي وصل شي، خو بیا هم موږ هڅه کوو چې دوی
گرانو محترمو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اورئ. د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې د ازادۍ رادیو خبرونه په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو بیرته ازادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ.
دلخی خود هغه ویډیوګان تر اوسه پوری په خپلواک توګه باندې نه دی تایید شوی. دا په داسې حال کې ده چې نن د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمی قومی سره هم کتلی و. تر اوسه د پیښې علت معلوم نه دی او طالب چارواکو او ایراني چارواکو هم د دغې پیښې په تړاو تر اوسه تبصره نه ده کړې. موږ د دې موضوع په تړاو په جرمني کې د پانتون استاد اسحاق اتمر ته هم بلنه ورکړې ده، همدا چې تخنیکی ستونزه مو حل شي اسحاق اتمر به هم له موږ سره وصل شي. او دا به نو پښتو چې د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند اوبو پر سر چې کوم جنجال راپورته شوی و د دوی پان باندې اوس مهال چې دغه کومه نښت رامنځته کیږي د هلمند اوبو سره کوم ارتباط لري او کنه لري او که داسې نښتې دا وکړي د طالبانو اړیکې به د ایران سره څومره ترینګلی شي. دغه پوښتنې به د پوهنتون استاد اسحاق اتمر نه وپوښتو، خو همدا چې تخنیکي ستونزه مو حل شي. بل راپور د څه د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان په اړه باندې چې وایي په کور دننه څه باندې 2.6 میلیونه افغان کډوال شوی دی او همدارنګه په نورو هیوادونو کې هم هغه افغان کډوال چې اوس دوی اوسیږي دوی ته دغه سازمان یو څه خدمتونه په پلان کې لري چې وړاندې کړي. دا چې کوم خدمتونه دي او دوی سره په کومو برخو کې مرسته کیږي دا برته وړاندې په راپور کې وایي. په برېټانیا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د برېټانیا استازي ایما لوګان له قوله ویل دي چې طالبان له خوا لګول شوی محدودیتونه افغان خزه او انجونی لا ټولنې
له طالبان او ایرانی پولیساتو ترمنځ د نیمروز په ګنګول سوالی کې نشته چې نن ماسپښین پیل شوی و وروسته له دې پایته رسیدلې ده چې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو غونډه وکړه او په خپل منځ کې خبرې سره وکړې. ایرانی رسنوی خصوصا هغه رسنوی چې له سپایي پاسداران سره نږدې دي هغه راپور ورکړی چې د دوو هیوادونو سفارتونو او د غرض دفاع وزارتونو له یو بل سره تماسونه نیولې دي او دواړه خوا یې هڅولې دي چې دا مسأله د خبرو له لارې حل کړي او جګړه سم د سپایټ ورسېږي. د طالبانو د بهرنوی چارو وزارت هم نن ویلې اعلامیه خبره کړې ده. په دې اعلامیه کې ویلي دي چې د ایران سفیر او د سفیر مرستیال نن په کابل کې د طالبانو د حکومت سرپرست خارجه وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. لیکن په دې خبر پانه کې چې دوی وروسته خبره کړې ده د سرحدین خطې ته اشاره نه ده شوې ده. خو د هلمند سیند اوبو د حق او دوه اړخیزو مسلو یادونه شوې ده. لسیمه تر دې مخکې مشت آزادی رادیو ته خلکو ځینې ویډیوګانې راستولې دي. په دې ویډیوګانې کې لیدل کېږي چې د دواړو خواوو ځواکونه پر یو بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. په یو تصویر کې یو ماشوم لیدل کېږي چې د افغانستان په خاوره کې په وینو لشن دی او ټپي شوی دی. د ایران لور ته د مرجوب له کوم راپور تر اوسه نشته او تر اوسه په دې اړه هم څه نه دي ویل شوي چې د جګړې علت څه و. خو تر دې پخوا په ځلونو نه یوازې په دې ګنګ ولسوالۍ کې بلکې د دواړو هیوادونو د پلو په اوږدو کې لکه په اسلام قلعه کې هم څو ځلې نښتې شوي دي او ډېر وارې د دغو نښتو عوامل جزئي مسایل بلل شوي دي. مثلا په ځینو مواردو کې ویل شوي دي چې ایران غوښتل چې سړک تیر کړي او له مقابل لوري سره هماهنګي نه وکړي. کله هم د قاچاق مسله مطرح شوې ده او ډېر ځلې د کروندو په سر جګړه شوې ده. د ځینو ایرانیانو کروندې د افغانستان خواته دي او د ځینو افغانانو کروندې د ایران خواته دي. دوی چې کله تګ راتګ کوي نو بیا د سرحدي ځواکونو له لورې پرې ډزې کېږي او وروسته دا ډزې د دوو خواوو د پوله ساتو ترمنځ په نښتو بدلېږي.
لا تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو او ورېدونکو بخنه غواړو چې نن زموږ په سټډیو کې واچل ستونزې رامنځته شوې ده. موږ هڅه کوو چې دغه ستونزې حل کړو. وکول شو چې همکاران له سټډیو سره وصل کړو چې دوی ولرو. هڅه به وکړو چې اتمر صاحب راوخلو. اتمر صاحب که تاسو زموږ خګ لري مهرباني وکړئ په دې اړه باندې راته وایي دغه نښته چې نن د نیمروز ولایت کې رامنځته شوې ده او د یو سرحدي ولسوالۍ ده. دا په داسې حال کې رامنځته کیږي چې اونۍ وړاندې د افغانستان سانو ایران ترمنځ د هلمند اوبو پر سر جنجال و. تاسو څه فکر کوئ دغه نخته د دغه اوبو موضوع سره تړاو لري کنه؟
مننه تاسو ته سلامونه او تاسو لیدونکو ته سلامونه.
علیکم
السلام. ارزوارده سده چې دغه پولیس اتون کې ځواکونه چې دي دوی باید په بنګلي قوانینو باندې چې په پولیو کې هغه مراتی په هغه باندې باید دوی پوه وي. متاسفانه زمن د طالبانو جنګیالي چې دي په دغه قوانینو باندې دوی آګاهي نه لري او دا هغه ستونزې دي چې د سیمې هغه نظامي یا هغه پولیساتونکي کسان دي چې دوی تصمیم نیسي. یعنې دغه تصمیم د دولت تصمیم نه دی. دغه پیخې مثلا په تورخم کې په زلو تکرار شوی، په سپین بولدک کې شوی، په نیمروز کې شوی، په تورغوندي کې شوی، همدغسې په نورو سرحدي ساحو کې دغه تکرار شوی. او زه داسې فکر کوم چې دا د هغه عدم تفاهم یا د نه تفاهم له وجې نه رامنځته کیږي. کوم چې د دواړو خواوو دغه سرتیري هلته په سیمه کې موجود دي او دوی بیا تصمیم نیسي او دغسې یو مشکلات رامنځته کوي.
اتمر صاحب، له دې وړاندې داسې ادعا کېده چې د کمال خان بند له اوبو خوشې کېدو وروسته هلته ایرانیان راضي شول چې طالبانو ته سفارت ورکړي. اوس مهال چې بیا د هلمند اوبو پر سر شخړه رامنځته شوې ده او دا په سرحد کې هم د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده، څه فکر کوئ له دې وروسته به د ایران او افغانستان اړیکې څنګه وي؟
څو ورځې مخکې د ایران ولسمشر په سیستان کې یو بیانیه کې وویل چې موږ طالبانو ته اخطار ورکوو چې دوی دغه زموږ د اوبو مسله جدي وڅېړي او زموږ حقابه یا زموږ د اوبو حق موږ ته راکړي. لیکن زه داسې ګمان نه کوم، ځکه چې نن امیر خان متقی د کازمی قومی سره د ایران سفیر سره وکتل او دغه فضا دوستانه و او دا مسائل په دغه سیمه ایز جګړو باندې نه حل کیږي. که موږ ایران سره یا ایران موږ سره د اوبو په سر مشکل لري، هغه یو قرارداد پروت دی مطابق دغه قرارداد دواړه خواوو حق لري چې دوی دقیق قرار داد مواد و گوری و باغباند دوی تصمیم نیسی. یو خبرتا منگا باید پامو کچه اوز دقیق تغییر دی اقلیم دقیق نی جابهی چه منگا مغمرا او با چه قرار داد که دقیق ایران تا ورکوزه که چه دقیق تغییر دی اقلیم پو طول نره که دیو با پو زیر با بانده تاثیر کرده و دا افغانستان بانده هم دیده تاثیرات شده دی. نوزده دست فکر کنم که دا مسئله باید دی خبراتور دلار نحل شد.
ډیر زیاته مننه کور ودان دغه روستي پښتنې په توګه کده هم راته ځواب کوي په لنډه توګه باندې که چیرته د افغانستان او ایران ترمنځ دغه د اوبو جنجالونه همداسې دوام وکړي او په سرحد کې شخړې ادامه وکړي د افغانستان او د ایران د اړیکو او همدارنګه د رسمیت پیژندلو مسله څومره ځنډولی شي لنډ کړه ته وایي؟
زما باور داسې دی چې دا دواړه ګاونډي هیوادونه دي. هر څنګه چې کېږي موږ د ایران بل خواته تلای نشو ځکه یو جغرافیایي موقعیت کې اس یا هغوی زبن نه بل خواته تلای نشي. جګړه نه د ایران په ګټه ده نه د زمونږ په ګټه ده. دا مسایل کیدای شي د خبرو اترو د لارې نه حل شي او زه فکر کوم که ایرانیان دا خبره نه غواړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دغه ابتکار واخلي او د خبرو اترو دروازې دې پرانیزي او
دا مشکل د هلک. ډیر زیاته مننه اسحاق اتمر په جرمني کې د پوهنتون استاد چې موږ سره یې په نیمروز کې د سرحدي شخړې او همدارنګه د هلمند د اوبو د جنجال په اړه چې د افغانستان او ایران ترمنځ راپورته شوی دی خپل تحلیل موږ سره شریک کړو. افغانستان کې پاتې کیږو او دا موضوع راخلو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 2.6 میلیونه افغان کور دننه او بهر کډوال شوي دي. نه چې دغه افغانان ولې کډوال شوي دي او دغه سازمان د دې کډوال لپاره څه کولی شي لیمې سپېڅلې ته بورش لیمه جانې ستړي مشي که تاسو راته د هغې راپور جزئیات راکړئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان نوی خپور کړی دی. بلې لیمه جانې تاسو زموږ غږ لرئ، مهرباني وکړئ لیمه جانې تاسو دا ګوشیانې مو لرې کړئ چې موږ مو غږ واورو او مایک مو هم آن کړئ. فکر کوم چې د لیمه جانې غږ مهرباني اوس تاسو غږ راسي. مهرباني.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو او سیاسي بدلونونو د ډیری افغانانو هوسا او خوشحاله ژوند ترې اخیستی دی. فریبا چې د افغانستان له شمالي ولایت تخار څخه د جګړې له امله پلازمینه کابل ته بې ځایه شوې وایي د سر د خوندیتوب په هدف یې خپله سیمه پرې ایښې، خو دلته له سختې بېوزلۍ سره مخ شوې ده. د جنګ جګړو له امله له خپلې سیمې کډوال شو، اوس دلته په کابل کې اوسېږو، په کرایي کور کې ژوند کوو. زه هم بېکاره یم، خاوند مې هم بېکاره دی. د کور لګښت او د خوراک اړتیاوې په ډېرې سختۍ سره پوره کوو. همداسې د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشته افغان کډواله مرضیه توتاخیل وایي دلته د پولیسو ډار شته، ویزې ختمې دي، د کورونو کرایې لوړې دي او بېروزګاري زیاته شوې ده. دلته څوک افغانان ته کار نه ورکوي، یو شمېر یوازې په کراچیو کې مزدوري کوي. نو دلته ګرمي، پولیسو ځورونه، بېروزګاري له لاسه افغانانو ژوند ګډوډ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي په داسې یو طرز العمل کار کوي چې له مخې یې له 2.6 میلیونه هغه افغانانو سره مرسته وشي چې د 2020 میلادي کال د اګست له 15 وروسته یا له افغانستانه کډوال شوي او یا هم په کور دننه بې ځایه شوي دي. IOM په یو تازه راپور کې ویلي دي چې دغه افغان کډوال له زیاتېدونکو اړتیاو او خطرونو سره مخ دي. د IOM په راپور کې راغلي دي چې دغه طرز العمل د تطبیق لپاره 1.3 میلیارد ډالر ته اړتیا لري تر څو په کور دننه او بهر له هغه افغان کډوالو سره مرسته وکړي چې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. IOM ویلي چې دغه طرز العمل له مخې به یوازې په کور دننه له 12 میلیونه هغه افغانانو سره مرسته وشي چې له ستونزو سره مخ دي. د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې دا مهال بېکارۍ او بېوزلۍ اوج ته رسېدلې ده او خلک د خپل ژوند د پرمخ بېولو لپاره له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ډیر زیات مننه لباس پیڅلې و چې د کډوالو د ستونزې سره شریک کړي. په بریتانیا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د بریتانیا د استاد لقول وایي چې د طالبانو له خوا لګول شوی محدودیتونه افغان خزې او نجونې لا ټولنې لري کوي. سنا کاکړ ته بو شو سنا جانې تم ستړي مشي کې تاثیر ته د دغه سازمان هم ترنګ د بریتانیا د استاد خبري شریک کړي را سره.
سلامونه فریبی جامعه تاستا و ده آزادی راژیو طولو لیدون که آوریدون که تا چنگه چه تاسو ویل پو روپا که ده امنیت او همکاری سازمان که ده بریتانیا استازی مالوگان ویلی چه ده طالبانو لخوا لگوشوی مدودیتون افغانی خزی اونجونی لطولنی چخه لیری کوی. مرمن لوگان ده جمعه پورز زمده سازمان په او بیانیه که ویلی نړی کې بل هیڅ هیواد د ښځو سره دا ډول چلند نه کوي او زیاته یې کړه چې د طالبانو له لورې په ښځو او نجونو دا بندیزونه هیڅ دیني اړخ نه لري. وایي دغه بندیزونه د نجونو او ښځو رواني روغتیا له ګواښ سره مخامخوي او بریتانیا له طالبانو غوښتي چې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي او د ښځو او نجونو او قومي او مذهبي لکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو ملاتړ وکړي. د طالبان حکومت وایي چې بل مجاهد په دې اړه زموږ پښتنو ته هیڅ ځواب نه دی راکړی، خو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو نجونو او د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د ښځو نجونو پر وړاندې وروستي بندیزونه د دوی داخلي موضوع ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته پر ښځو نجونو سخت بندیزونه ولګول شول چې د دوی دا پرېکړې له پراخو کورنیو نړیوالو غبرګونونو سره هم مخ شوي دي. په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز، له منځنیو او لوړو زده کړو د نجونو راګرځول هغه مهم محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو نجونو لګولي دي. موږ له شنو نجونو سره خبرې وکړې، دوی وایي چې د یادو بندیزونو له امله ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. له دغو یوه یې مروه نومېږي چې د کابل پوهنتون محصله وه. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو لګېدلي بندیزونو د لګڼو ستونزو سره مخ کړي. د دې په خبره ته او دوستان یې نه یوازې له اقتصادي بلکې رواني ستونزو سره هم مخ شوي دي. مننه.
ډېره زیاته مننه کوردی ودان سنا کاکړ و چې د په بریتانیا کې د بریتانیا د استازي جرګې د هغې غړي خبري را سره شریک کړي چې ویلي وو د طالبانو بندیزونه افغاني ښځې له ټولنې لرې کړي دي. اوس هم ورځو د سپورت ډګر ته چې بختیار ساحل له نور چو زیاته ورو.
سلامونه مې ومني. د نن ورځې څو مهم ورزشي خبرونه. د هندستان غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو د پایلوبې دوه لوبډلې معلومې شوې. ګجرات ټایټنز د دویمې لوبډلې په توګه وکړای شول چې پایلوبې ته لار پیدا کړي. پایلوبه به د مې میاشتې په 28مه نیټه د هند په احمد آباد ښار کې د چنای سپر کنگز او ګجرات ټایټنز لوبډلو ترمنځ کیږي. ګجرات لوبډلې په تیر سیالی کی چی دویم کوالیفایر یا نیمه پیلو بای بولی ممبئی انڈینز لوبډلې ته د دوش پیتو منډو په توپیر ماتې ورکړه. گجرات 233 منډې هدف ټاکلی وو او ممبئی 121 منډې وکړي. د گجرات لپاره شوبمن گل سلیزه جوړه کړه، 129 منډې وکړي او د پروان آی پی ایل کې دریمه پرله پسې سلیزه و چې وهي. دغه راز راشد خان په دغه سیالۍ کې د لوبې په مهم وخت کې دوه مهمې وکټې ترلاسه کړې. هغه د تلک ورما او ټیم ډیوډ لوبغاړ وکټې ترلاسه کړې. دغه راز موهیت شرما په نوم فاسټ بالر هم 15 لوبغاړي وسوځول. پای لوبه به د چنائی سپر کنگز او گجرات ٹائٹنز لوبډلو ترمنځ وی، خو چنائی لوبډلې په لومړی کوالیفایر کې یا لومړی نیمه پایلوبه کې گجرات لوبډلې ته د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. راشد خان دمګړې د ډیرو وکټو اخستونکو په قطار کې دویم مقام لري او 20 لوبغاړي سوځولې دي. اخوا د کرکټ نړیوال شورا تازه یو اعلان کې ویلي دي چې د ټیسټ چمپینشپ ټولو ګډون کوونکو نه هیوادونو ته به 3.8 میلیونه ډالر جایزه ویشري، یعنی په شریکه به ورکوي. کرکټ نړیوال شورا 13 ورځې دغه اعلان کړی او ویلي دي چې د دې سیالیو ګټونکو لوبډلې ته به تر ټولو زیاته جایزه ورکول کیږي چې یو اشاریه شپږ میلیونه ډالر دی او دویم مقام لرونکو لوبډلې ته بیا اتل لک ډالر ورکوي. درې ټیسټ لوبډلې افغانستان، زیمبابوې او ایرلند بیا د ټیسټ اتلولې او ټیسټ چمپیونشپ سیالیو امتیاز لارن لري او دا دویم کال دی چې د ټیسټ سیالیو د اتلولې پایلو به په انګلستان کې د جون میاشتې په اوومه نیټه د هندوستان او استرالیا ترمنځ پیل شي.
بختیار ساحل وچه د سپور لا ډګری هم خبر کړو. قدر منوریدونکو باید یادونه وکړم چې دیولر تخنیکی ستونزې لکه بل از موږ د خبرونه